پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا دریس عبدالله عبدالله سفر چارو چې نن یې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره پر افغان سوله خبرې وکړې. شاه محمود قریشي شاغلي عبدالله ته ډاډ ورکړ چې اسلام آباد به د افغان سوله په برخه کې خپلې مرستې ونه سپموي. تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر وی افغانستان په خپل خوره کې د تروریزم موجودیت نه غواړي. په روزګان کې د دولت ولس مخالف فصلول وجل سوي. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت. د ملي مصالحې علي شورا مشر وی افغانستان په خپل خوره کې د تروریزم موجودیت نه غواړي. عبدالله عبدالله شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه.
موږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې له دې خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. اوسنی مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
د ملي مصالحې علي شورا مشر شاغلي عبدالله له پاکستاني چارواکو سره خپلې پرونی خبري اغیزناکې بللې دي. عبدالله عبدالله الوده سره پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د پاکستان د ملي اسمبلی د رئیس اسد قیصر په بلنه په غونډه کې برخه واخیسته. ټاکل سوی د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس نن او سبا هم د پاکستان له عالي رتبه چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبري وکړي. په روزګان ولایت کې د ملي اردو یو ویاند وی په هوایي حملو کې د دولت ولس مخالف فصلول وجل سوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا ویاند جګړن آقا محمد صافي ازادي رادیو ته ویل چې ځینو وسلولو تېره شپه غوښتل په ګیزاب او خاص روزګان ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې د هوایي ځواک لخوا په نښه سول.
دشمن ته تقریبا 3 نفره تلفات واوختل. 3 نفره جولس نفره دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. 5 نفره د دې شدید زخمیان لري.
شغلی صفای وی په ځوابي عملیاتو کې د وسلولو ځینې مرکزونه او پوځي تجهیزات هم تخریب کړای سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستاني چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بل افغانستان سره ټولې لارې د اونۍ 4 ورځې پرانیزي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت پرون ویلي چې د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو به دغه لارې د پلي تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. ازادي راډیو ته په رسېدلي دغه بیان کې ویل سوي چې د تورخم لار به یوازې د هغو افغانانو لپاره پرانیستې وي چې پاسپورټ او ویزه لري. دا نه دي ویل سوي چې دغه لارې به دقیقا څه وخت پرانیستل کیږي. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر له 1 میلیون واوښت. دا په اصل کې ده چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دویمې څپې له اندېښنو سره مقابله کوي. د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر پرون وروسته له هغې له 1 میلیون واوښت چې په هند کې د دې ناروغۍ د مړینو شمیر 95500 ته ورسېد. په هند کې تېره میاشت د کورونا وایرس مثبتې پیښې خورا زیاتې سوې او اټکل کېږي چې که دا لړۍ همداسې روانه وي نو د کووید 19 ناروغۍ شمیر به یې د امریکا تر متحده ایالاتونو لوړ سي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د وروستیو شمیرو له مخې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په ټوله نړۍ کې له 3.3 میلیون اوښتی او د مړینو ټول شمیر 1,825 ته رسېدلی دی. پام کې د امریکا له انتخاباتو 15 اونۍ مخکې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان جمهوریت غوښتونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن نن سیشن به په یوه مناظره کې ګډون وکړي. دا مناظره داسې وخت جوړیږي چې نیویورک ټایمز رسپانې په یوه تحقیقاتي راپور کې د ولسمشر ټرمپ د مالیو له سوابقو پرده پورته کړې او تمه ده چې د دې 1.5 ساعته مناظرې بحثونه هم تر ډیره پر همدې موضوع راټول وي. د ورسپانې په راپور کې ویل سوي چې ټرمپ په تیرو 19 کلونو کې یا هېڅ مالیه نه ده ورکړې او که یې ورکړې هم ده ډیره کمه وه. ټرمپ د نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور جاري بللی او پرون یې پر ټویټر ولیکل چې د 2 میلیونه ډالره مالیه ورکړې خو زیاتوي چې دای هم د نورو وګړو په څیر د مالیې د کریډیټ او تخفیف مستحق دی. پر دې سربیره بایدن په پام کې لري چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ پر پلانونو او نورو پالیسیو هم انتقاد وکړي. او د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د ناګورنو قرباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. ډومینیک راب او فرانسوا فلیپ شامپین په یوه ګډ بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې بریتانیا او کاناډا د ناګورنو قرباغ په لنجمن سیمې کې د لوی کچې پوځي عملیاتو د راپورونو له کبله اندېښمن دي. په بیان کې راغلي چې دا ستوګنې پر سیمو د توغندیو د ډزو او د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه د ډېرې خواشینۍ وړ دي. د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د تاوتریخوالي د سمدستي بندېدو د اوربند موافقې ته د درناوي او د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د جګړې د سمدستي بندېدو د خبرو د پیل او په لنجمن سیمه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د څارونکو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې وه. په تیرو دوو ورځو کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په جګړه کې د لږ تر لږه 850 ارمني پوځیانو او آذربایجاني ملکی وګړو مړینه تایید شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره وکړه او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې په افغان سوله کې به اسلام آباد مرستې وکړي. وړاندې به د دې څرګندونو تفصیل درکړو. د افغانستان پر سوله د چین اغیز په دې اړه تر 12 بجو وروسته بحث لرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په کونړ کې یو شمېر خلک د غلا او زیاتېدو ته اندېښمن دي.
په لارو ګدرو د سین په غاړو ناست یا عمرونه ډېر کمی هر قسم ناروا عمل ته تیاریږي چې تر څو ځانه په نشه توکي واخلي.
په پکتیکا کې د کورونا وبا له پیله راوروسته د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د ګوزن یا پولیو واکسین پیل شو.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې د 2,200 نسو درې ماشومان دي. ان شاء الله دا کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېر ماشومان ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وای د سولې له مذاکراتو سره د هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړه ختم شي. عبدالله چې پاکستان ته په رسمي سفر تللی د افغانستان په سولې کې د پاکستان ونډه مهمه بولي او زیاتوي اوس ترې وخت را رسېدلی دی چې د شعارونو او د توطیې د تیوري پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوی فصل پرانیسي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته کوي. امید زهیر مل موضوع څارلې ده له دوی په واورو. زهیر مل صاحب د ښاغلي عبدالله د خبرو نور جزئیات څه دي؟
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله چې پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی دی نن یې د هیواد اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې خبرې وکړې او ویې ویل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه ډیره مهمه ده او همدا ډول یې په راتلونکي برخه کې چې افغانستان د ده په وینا د سولې او حساس پړاو ته داخل شوی د دې مرستې د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله دا هم ویلې چې پاکستان او افغانستان دواړه داسې یو هیوادونه دي چې ښې راتلونکي ته اړتیا لري او د دې کار لپاره چې د پاکستان آینده او راتلونکي هم خو اوسي او په افغانستان کې هم ثبات او اوسي د افغانستان د سولې بهیر بریا ډیره مهمه ده. هغه په یو ډول په تیر کې د افغانستان او د پاکستان اړیکو ته هم اشاره درلوده او وی ویلې چې تقریبا په یو ډول باندې تل هڅه شوې ده چې د توتی تیوري وکارول شي خو هغه د نوي فصل د پرانیستو لپاره د شعارونو او د تیرو تکراری بیانیو د پای او د نوي فصل د پرانیستو غوښتنه وکړه.
بله زه
اوس دا فرصت برابر سوی چې زموږ ملتونه د خپل ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یو نوی تګلار عمومي سنځي او خپل ګټې معرفي کړي او په دې باید پوسی چې په افغانستان او یا هم د مرکزی او سویلي آسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپل ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
شیبر صاحب د خغلی عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز او خو په قطر کې د سولې خبرو ته هم اشاره وکړه. خغلی عبدالله وویل چې د افغانستان د سولې پیل شویو مذاکراتو د هیل راژوندې کړي چې افغانستان له جګړې سره خدای پامانی وکړي او یو باثبات افغانستان ته زمينه برابر شي.
بله زهیر مل صاحب، په دې ګډې خبري غونډې کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي څه وویل؟
شاه محمود قریشی شیبر سب د غونډې د خبرو دویم وایناوالو، یعنی اول یې اعزاز احمد چودري چې د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ته هغه خبرې وکړي چې هغه د خرغلاس وایناوه پسې خغلی قریشی خبرې وکړي. د ویل چې تقریبا لومړی ډاډ ورکړي چې د افغانستان په سوله کې پاکستان خنیت لري او مرسته به هم کوي. د په قطر کې د سولې اوسنۍ خبرې او امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبروري په 9 امضا شوه د پاکستان د هڅو پایله وبلله. خغلی قریشی همدارول په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ او ویل چې د تاوتریخوالي کمیدل اوربن ته زمينه برابروي او اوربن بیا د تلپاتې سولې یا د سولې د اوسنۍ مذاکراتو د پایل تضمین لزان سره لري. خو هغه یو شمېر کسان هم تورن کړل چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، مګر روخانه یاد نه کړ چې دا کړي په افغانستان کې داخله دي کې د باندې د افغانستان نه. په افغانستان کې د پاکستان د سیاست په اړه بیا خغلی قریشی یو ډول اشاره درلوده، دا خبره وکړه چې د واقعیتونو په ویلو باید ونه شرمیږو، خدای چې واقعیتونه وننګو او تکرار نه کړو. هغه دا هم ورکړه چې پاکستان به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي، نه یوازې دا چې لاسوهنه به نه کوي بلکې د اړیکو د خوالي او د افغانستان د ثبات لپاره به هر هغه کار وکړي چې په اوسني وخت کې اړتیا ده. بلې شي ورسره
مننه زهیر مل صاحب. اسلام آباد ته به مخه کړو. په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان نه به واورو چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د خبرو او یا د لیدنو کتنو د اجنډا په اړه معلومات سره شریکوي.
د اسلام آباد کې یو سیرنیز مرکز دی، مرکز د استراتیجیک مطالعو د حکومت د پاکستان دی. هغه کې به دی یو لیکچر ورکوي، وینا به کوي، او په هغه کې دلته په اسلام آباد کې چې څومره د غیر ملکی سفارتکار دي، ډیپلوماټان دي، هغوی په هغه ګډون کوي. او د دغه نروسته بیا د سینیک چیرمن سره ملاقات دی، ډوډۍ به غرمې هم غسره خوري. تغیر اوسه بیا د پاکستان د فوج مشر سره ملاقات دی، او دا غیر نه پس بیا د پاکستان وزیر اعظم سره هم نن د غونډه دا کم پروگرام چې شریک شوی دی مشال ریډیو سره پاږی کوي. بیا ما خام به د جنرالستانو سره هم یو غونډه لرینډای نن پروگرامونه دي.
مننه. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبريال طاهر خان.
پیواسی ما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې په نړۍ کې په د کورونا وایروس له امله د تلفاتو شمیر تر 1,000,000 اوښته دی. د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د خونو فدراسیون رسمن پرانیست. ل ارګه په خبره سوي خبر پانه کې راغلی. خغلی غنی په پرانیست غونډه کې وویل چې افغانستان د خونو فدراسیون په پرانیستلو سره د اقتصادي واحد جبه او ادرس پیدا کړ. د افغانستان د خونو فدراسیون عمومي رئیس محمد اسماعیل غزنفر وویل خصوصي سکتور لا پاشلتیا تیر سو او اوس د خونو فدراسیون په جوړیدو سره د افغانستان د حسین لپاره تر یو چتر لاندې استوار ګامونه واخیستل. د خونو په فدراسیون کې د کرنې او مالداری د تولیداتو د خزو د سوداګرو او صنایعو د دکاندارانو او کسبګرو د پنګونې او سوداګرۍ د قانونو او صنایعو او په افغانستان کې د بین المللي سوداګرۍ خونې غړیتوب لري. په بامیان ولایت کې د کچلو او پیازو شپاله صفر انرژي خونې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر استمین آزادی رادیو ته وویل چې دغه خونې د بامیان په کهمر دولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروژې پر مټ د نږدې 8,000,000 افغانیو په لګښت جوړې شوې دي.
16 سرخانه صفر انرژي برای نگهداری کچولو در بامیان تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. تا یک ماه آینده 300 باب تکمیل و کلا مورد بهره برداری قرار میگیره.
د خغل رستمی په خبره روان کال په بامیان ولایت کې د کچلو 380000 ټنه حاصلات تر لاسه شوی دي. یاد وزارت په پلان کې لري چې روان کال په بامیان، میدان وردګو، خور، کابل، بادغیس او یو شمیر هغو نورو ولایتونو کې چې کچالو پکې زیات کرل کیږي شاوخوا 2500 سړی خونې جوړې کړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ، یو اروپایي یورو نه اتیا افغانۍ لاس پوله، یو سترلینګ پون اته نوي افغانۍ لاس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ دیرس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ څلور سوه اووه شپېته افغانۍ.
د افغانستان اقتصادي خبرونه مولا رحمت الله افغان څخه واورېدل. یوه نړیواله موضوع راخلو. د کرونا ویروس له امله په ټوله نړۍ کې د تلفاتو شمیر تر یو میلیونه واوښت. د دې وبا له لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وخت دی برید ته رسېدلی دی چې په بېلابېلو هیوادونو کې یو ځل بیا په کووید 19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی، یعنی مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه 2020 کال وځپه تر دې دمه د څه باندې یو میلیونو انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوي د مړو شمیر وروسته له هغه د یو میلیونو له بریده واوښت چې په هند کې د مړو شمیر له 95,000 انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونو زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې یو میلیونو نه زیات کسان مړه شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په کووید 19 د اخته خلکو شمیر هلته له 2 میلیونو اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر هم د ټولې نړۍ نږدې څلورمه برخه جوړوي، یعنې له 2,15,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دې خوا په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سایه ورکړي. هلته تر دې دمه له 6 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې له 6,900 زیات انسانان خپل ژوند بایللی. که د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیې بیا د تیرو 2 میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8,000 زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د کووید 19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړي، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت و چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی و، سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي. خو کرونا هره ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15,000 انسانانو ژوند اخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
په پکتیکا کې د کورونا وبا له راتلو وروسته په لومړي ځل د ګزرن په وړاندې د واکسینو د تطبیق کمپاین په داسې حال کې پیل شو چې د دې ولایت د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا دغلته د پولیو یوه مثبته پیښه هم ثبت شوې ده. دوی وایي د کمپاین په ترڅ کې به د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې 2,22,000 ماشومان واکسین کړي. احسان آرین له نورو جزئیاتو سره.
وروسته لغې چې په پکتیکا کې د کرونا د وبا څپه کمزورې شوه، دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسینو د تطبیق دوره پیلېږي. د دې ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې به 2,02,000 ماشومان واکسین کړي. دا پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا د دې ولایت د نک ولسوالۍ اړوند په جنتخیلو کلي کې په یوه 13 میاشتنی ماشوم کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې ساه ورکړه.
په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې 2,02,000 903 ماشومان دي. بدبختانه په دغه تېرو وختو کې موږ پکتیکا کې یوه مثبته پیښه درلودله. انشاءالله دغه کمپاین په واسطه سره به زموږ ډېرو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسیږي.
د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس څخه مې وپوښتل چې آیا په دې دوره کې به د ټارګټ شویو ټولو ماشومانو په واکسین کولو بریالی شئ؟ نوموړی وویل
پله خموګه کوم ستونزه نه لرو، کمپاین ته اجازه ورکړی ده، نو همدغه سره کوم د خپل کمپاین شروع کړی دی د ماشومانو د واکسین کولو په مخه باندې، نو هیله لرو چې کوم ستونزه ونه لرو. صحه کې
په پکتیکا کې د پولیو د واکسینو د تطبیق پروګرام په داسې مهال پیلېږي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو فعالیت لیدل کېږي، خو د دې ولایت والي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی په علماو، قومي مشرانو او د ماشومانو په والدینو غږ وکړ چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د یادو واکسینو په تطبیقولو کې همکاري وکړي.
او خپل ټول ولسونه باندې دا غږ کوم، خصوصا په ځوانه طبقه باندې، علماو کرامو باندې چې د واکسینو په کمپاین کې، خصوصا د پولیو د واکسینو په کمپاین کې په ټوله معنا سره همکاري وکړي.
د پکتیکا د روغتیا ریاست مسؤلین وایي که د دې درې ورځني کمپاین پر مهال د یو شمېر ستونزو له امله ماشومان د واکسینو د تطبیق له پروګرام پاتې شي، کورنۍ کولی شي چې په څلورم ورځ هم خپل ماشومان روغتیایي مرکزونو ته یوسي تر څو واکسین ورکړل شي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو له زیاتېدو سره غلاګانې هم زیات شوي دي. د دوی په وینا چې ژوند یې ورته نه آرام کړی دی. د دې موضوع تفصیل له اسداباده د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پراپور کې.
50 کلن نادر خان د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي زوی زبیح الله په ملي اردو کې دنده لري. له بانک نه یې تنخواه راویستلې وه، غوښتل یې چې خپل کور ته راشي. په لاره کې ورته په نیشو روږدي کسان ناست وو، وهلې یې، ټکولې او لوټلې دی.
هرې
ورځې په تیرېدو یې د ولایت په مرکز ولسوالیو کې په نیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتېدو سره نامنۍ او په لارو کوڅو کې د شوکو او غلاو پیښې زیاتېږي. سنگر رحماني او اکرام الله:
په دې ټولنه کې ځوانان په قسم قسم نشي توکو اخته دي. په لارو ګدرو د سین په غاړو ناست یا عمرونه ډېر کمی، هر قسم ناروا عمل ته تیارېږي چې تر څو ځانه په نشي توکو واخلي. او زیاتره وخت چې موږ ګورو د ماښام د مانځنه وروسته په دې لارو کوڅو کې دا خلک ولاړ دي، او زما خپل چې زه ګورم د سړی ته یو قسم ویره، د ویرې احساس کېږي چې په ما عمله ونه کړي.
دا نشه یي توکو استعمال د خپل منفي اغېز دار دی چې د دې وخت یې بې ځایه مصرفېږي، پیسې بې ځایه مصرفېږي. نوره ځوان نه خو تمه دا ده چې هغه خپلې نوره کورنۍ وته لیوالی چې زما بچی، زما ورور، زما پلار چې دی زما دپاره یو څه روزي، یو څه نفقه پیدا کړي، نو چې هغه په خپله به نشه یي موادو اخته شي، نو هغه دغه نورې کورنۍ ټول ژوند ورسره دختېږي، در تباه کېږي.
د کونړ ولایتي شورا هم ورته اندېښنې لري او وایي که اړوند ادارې د مخدره موادو د قاچاقو او کونړ کې یې د پلور او پیر مخه ونه نیسي، نو ستونزې به لا زیاتې شي. د ولایتي شورا پخواني رئیس حاجي جمال الدین سیار:
د خلکو شکایتونه د ولسونو دا دي چې یو خو دغه د نشه یي خلکو زیات شوي دي. مخکې خو نشه صرف دومره وه چې چرس بیې څکېدل، یا بیا سګرټ څکېدل، یا به نوسار وو. اوس چې نوی زمونږ ځوانان پرې اخته شوي دي، دا شیشه ده او دغه کونل ته راوړل کېږي، ټابلیټ ګولۍ دي. زمونږ ځوانان یعنې کودتوي په سوونو نه به زرونو ته به رسېدلي چې یعنې په کونړ کې دغسې یو حالات روان دي، غلاګانې زیاتې شوي دي.
خو په کونړ کې امنیتي مسؤلین بیا وایي چې د دوی په هڅو په یاد ولایت کې د کوکنارو کرکیله صفر شوې، او له نورو ولایتونو چې کوم مخدره مواد کونړ ته راوړل کېږي د هغو د مخنیوي او کنټرول هڅې هم پیل کړي دي. د کونړ امنیت قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د تیرو دو میاشتو په جریان کې زمونږ د مواد مخدر په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لرو. تقریبا 40 کیلو چرس د نشه موادو د مبارزې مدیریت نیولې دي، 65 کیلو تریاک، 50 ګرامه هیرون، او 1 کیلو شیشه او 10 ګرامه ټابلیټ. د دغه نشایي موادو په تور 15 نفر موږ نیولې دي او نه وسایت او رسمن هم څارنوالۍ ته سپارلې دي.
خلک شکایت کوي چې په تیرو 2 لسیزو کې افغانستان ته د نشایي توکو د محو او مخنیوي لپاره په میلیونونو ډالر راغلل. د دوی په خبره چې د مخدره موادو د کمیدو په ځای د هرې ورځې په تیرېدو یې اندازه زیاته شوې او د روږدو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی.
تاسو لا پیغامونو
عبد الولی شاہ د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ دا هیله ده چې حکومت موږ ته راوایي چې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله بریکر بالر یم، خو دا ده چې هېڅ دغه نهنسي د لاس پهیله تخته کړو په لرګو. زما دا هیله ده چې زموږ د کرکټ برخه کې مرسته وشي. والسلام.
گلستان ولایت وامال صالحنا محمد مدنی آزادی ریڈیو سره په تماس کیما. پنلستان کی دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته وامال صالح کی یعنی پټول ور صالح په سطح باندې سری سیوا شبکه د باندې سن لرو او د هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او چې کوم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز سیدي سره مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې د مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ د دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. والسلام علی احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت فرنګ بیه ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی څه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مرسو نو باندې هم سوله څه کوو. نو اول باید ورباندې وسي بیا سوله وسي. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.5 اوریدل شي. وړاندې د اونۍ بحث لرو 15 دقیقې په دې بحث کې په افغان سوله کې د چین د ونډې په اړه اوریدل شي. خوست اسمي سنت مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان آزاد شول. د سولې په مخ کې کوم خندونه نشته نو ولې پاکستان طالبان سولې ته مخ نه کوي؟ زاکر شیخ د کونړ له اسد آباد لیکلی دی کله چې د سولې په تړاو د پاکستان نوم یادی شي د افغانانو ذهنونو ته سمدلاسه بی باوري او دوکه ورځي. دا ځکه چې پاکستان تر اوسه افغانانو سره په صداقت چلند نه دی کړی. فهیم زابلی لیکي د پاکستان ژمنه د اخلاص لپاره نه ده، د ابهام د رفع کولو لپاره ده. تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلی دی پاکستان ته به د عبدالله عبدالله سفر هیڅ ګټه ونه کړي ځکه چې پاکستان په خپلو وعدو کې رښتینی نه دی. محمد ولی له نهر سراج څخه لیکلی دی لا عبدالله عبدالله څخه هیله کوم چې د پاکستان حکومت وهڅوي چې په سوله کې مرسته او همکاري وکړي. جلات خان له هلمند لیکلی دی خدای دې وکړي چې دا واری پاکستان په سوله کې رښتینی همکاري وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلی دی د عبدالله عبدالله سفر هیڅ ګټه نه کوي ځکه چې داسې سفرونه مخکې هم شوي دي. اسمت الله افغانیار له هلمند پر استولې سمس کې لیکلی دی د عبدالله عبدالله سفر پاکستان ته بي ګټه دی. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلی دی د عبدالله عبدالله سفر اسلام آباد ته ګټه ورته ځکه چې پاکستان مجبور دی چې نور د افغان سولې سره مرسته وکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلی د سولې اوسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب الله د وخت خبرو ته ورته دي. له افغان حکومت او طالبانو نه هیله کوم چې مخکنی تجربه تکرار نکړي او لوخته سمه استفاده وکړي. یو شمیر نور اوریدونکو هم اسلام آباد ته د افغانستان د مصالحه د عالی شورا د رئیس عبدالله د سفر پاړه سمسونه راسته ولیدی امید پراستول سمس کې لیکلی دی چې د سفر ته ډیر هیله شته. او نجیب احمد په خپل اس ام اس کې بیا لیکلی دی چې دا سفر ګټور نه دی ځکه چې اسلام آباد ته پخوا هم افغان چارواکو سفرونه کړي وو او یو سفر هم ګټه ونه کړه. او یو بل اس ام اس په هم ولولم احسان د قندهار لیکي ان شاء الله افغانستان ته سوله راځي. اساجی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري مخکې تر دې چې د اونۍ بحث ته مخ کړو لند خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر وایي افغانستان په خپل خاوره کې د ترورزم موجودیت نه غواړي. عبدالله شیبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. په ارزګان کې د ملي اردو یو ویاند وایي په هوایي حملو کې د دولت ولس مخالف وسلول وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ویاند په خبره دغو وسلولو غوښتل په ګیزاب او خاص ارزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل. پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بل افغانستان سره ټولې لارې د اونۍ څلور ورځې پرانیزي. د پاکستان د کورونې چارو وزارت ویلي چې د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو به دغه لارې د پلي تګ راتګ لپاره پرانیستي وي. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمېر له 1 میلیون واوښت. په اصل کې دا چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمېر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دویمې څپې له اندېښنو سره مقابله کوي. په پام کې د امریکا له انتخاباتو 15 اونۍ مخکې د ولسمشرۍ دوه کاندیدان، جمهوریت غوښتونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن نن سه‌شنبه په یوه مناظره کې ګډون وکړي. او د بریتانیا او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو د ناګورنو قرهباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. دوړو په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي بریتانیا او کاناډا د ناګورنو قرهباغ په لنجمن سیمې کې د لوی کچې پوځي عملیاتو درو پورونو لکبله اندیشمن دي.
پنځه‌ویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. چین د افغانستان یو له هغو گاونډیو دی چې اغیزې په هر برخه کې ثابت دی، له اقتصاد تر سولې او ټولنیزو مرستو. افغانستان اوس مهال د سولې له یوې حساسې مرحلې تیریږي چیرته چې د گاونډیو هیوادونو نظر خورا ډیر مهم شمیرل کیږي. خو په دې برخه کې ځینې هیوادونه روښانه دریز لري، مګر ځینې بیا په یو ډول سکوت کې دي، ولې کله ناکله یو غبرګون ښایي. چین ښکاره ویلي د افغانستان له ثبات او سولې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت سره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د افغانستان په سوله کې د امریکا ښکېلتیا هم یو جوت بحث دی. خو له چین سره د امریکا اقتصادي ټکر د افغانستان سوله کومې خواته بیولی شي؟ له پاکستان سره د چین ډېرې مهمې او کلکې اړیکې بیا پر طالبانو د چین له فشار سره څومره مرسته کولی شي؟ نن په 15 دقیقو خپرونه کې د افغانستان پر سوله کې د چین اغیز او ونډې باندې بحث کوو. را سره میلمانه د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدرد صاحب، د نړیوالو اړیکو کارپو او د اقتصاد متخصص شعیب رحیم صاحب دي. خپلو دواړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. همدرد صاحب، چین په افغانستان کې څه ډول یو سوله غواړي؟ هغه سوله چې په افغانستان کې دوی ګټې خوندي کړي.
سلامونه رحمان صاحب، تاسو ته جناب ابراهیم صاحب، تاسو خدمتو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چین دغسې یو هیواد دی چې د افغانستان دپاره داسې یو روښانه او واضح پالیسي او ستراتیژي نه لري. تر ډېره حده پورې د دوی ستراتیژي چې ده ډېره اوږدمهاله ده. او هغه
همدرڅکبخنه غواړم یو ټکی چې دلته ډېر کله رامطرح کیږي، هغه د سکوت مسله ده. ډېر کله سکوت زیان کوي، هغه هم د خپل یو هیواد لپاره هم د نورو لپاره. د چین دا ډول سکوت چې په افغانستان کې د کوم ډول سولې غوښتنه کوي او په روښانه میدان ته نه رادانګي، د افغانستان لپاره څومره زیان لرلی شي او خپل د چین لپاره زیان څه دی؟
د چین لوی مسله دا ده چې اوس د نړۍ په سطح د امریکا سره
پلانجه باندې اخته د اقتصادي مسایل د دوی استراتیژیک مسایل د دوی هغه د دوی هغه ژمنی مسایل په افریقا کې او په منځنۍ ختیځ کې په ځانګړي توګه په آسیا کې نو په دې اساس باندې دوی دې ته کله کله د دوی دغه بهرنۍ تګلار او پالیسي د جبري چې پالیسی په ځینو مسایلو کې چې مبهم وي واضح نه وي ځکه په دې کې د دوی ګټه ده که دوی پالیسی واضح شي که د دوی پلان او تګلار واضح شي نو د دې نه خلک پوهیږي مثلا متحده ایالاتو د منطقې او د نړۍ نور قدرتونو د دوی د پلانونو خبرېږي نو دوی تر ډېره حده پورې دغه مبهمې پالیسۍ نه په دې چاره کې استفاده کړې ده او تر اوسه پورې په هغه پالیسي باندې
ولاړه
خپل هغه فکر خپل هغه پلان د افغانستان لپاره او د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره لري چې هغه به په راتلونکو کې ډېر استعمال د دې شته دی چې امریکا د دې ځای نه خیس پکې نو بیا به هغه وخت کې په بارزه توګه معلومېږي.
ډېر من نامدار صاحب انشاءالله بیا هم راګرځم. رحیم صاحب د نړۍ د جګړې په اړه باندې یو فکر دا دی چې دا جګړه اقتصادي ده او پر اقتصادي ګټو باندې راڅرخي. د افغانستان د سولې په بهیر کې دا یو سولېز افغانستان پر مهال باندې د چین اقتصادي ګټې څه شې دي چې هغه خوندې په افغانستان کې
د لوی بخون کې صرف انتار اپ سپیشلی نامه تاسو ته هم د سپتا او قدم او د دن کو ته سلام نو ته ناوي
علیکم سلام
ګوري په نړۍ کې کومه جګړه ته ګورو نو جګړه دګړې ته د دوه وړ خونو لیدې شو یو خدای دې شي هغه سیاسي اخیز دې چې هغه دونه تر لاسه کی او بعضې وادونه خپل سیاسي نفوذ زیاتولو لپاره هڅه کوي بل اړه خدا دې شي هغه خپل اقتصادي نفوذیاتي تر څو سیاسي ګټې تر لاسه کوي دوه سره تړل شي ودی د چین لومړیتوب په تیرو لاسو کولو کې دغه د دوی نړیواله ستراتیژي هم دغه ده چې دوی غواړي په د نړۍ په اقتصاد کې خپل غځونې وکړي او د نړۍ په لابلو سیمو کې دوی باید تمځایونه ولري چې هغه اوس په خوا به د جګړې په دګر کې اوس د اقتصاد په دګر ده اوس غواړي بیلابل بندرونه ونیسي د چین هغه عمومي ستراتیژي یو سړک یو کمربند چې پلار اچولې هغه لوی هدف داره چې یو خواته نه چین د لوی وچو د لارې نه نړۍ سره وصل کی اروپا سره وصل کی او امریکا سره ځان وصل کی بل د بهر د لارې نه وصل کی د چین نن تر ټولو لوی ستونزه هم ده چې د تقریبا اتیا نوي سلنه تجارت هغه د سمندر د لارې نه کیږي او سویلی چین سمندر کې ورس تر بیره ته جنجالونه زیاتېږي نو چین په دې لټه کې وو چې څنګه وکولای شي او وچې لارې نه ځان نړۍ سره باس کی او د سویلی چین کې چې کوم جنجالونه د تورسته بل زیاتېږي د نه ځان خلاص کی نو هم دا لامل دی چې د په دوو نقطو باندې کار کوي او خدای دې چې د پاکستان نه سیپاک په نوم د چین او پاکستان ګډ اقتصادي ادارې پرمټ باندې ځان بیرته بهر نه اور بهر ته ورسو چې عرب به هند بهیرې ته ځان رسي بل کار دی دا وکړي مسلسل لګیا دي دوی د مرکزی آسیا هیوادونو سره ځان نزدیکی او ورورو مرکزی آسیا ایران او ایران نه بیا ورها خواته اروپا ته ځان رسي چې دا ورته بل لار برابرېږي د چین او د امریکا د ټکر او لوی ستونزه د کشمیر افغانستان کې ګډوډي وی کشمیر افغانستان کې بے ثباتی وی نو بیا چین په مرکزی آسیا کې ډیر په ډاډ باندې هغه سرمایه‌ګذاري نشي کولای چین د مرکزی آسیا کې په تیلو او غازو کې علاقه لري چې هغه کې پانګه چونه وکي او دا زیرمې د زیرمو د لاسرسي پیدا کی همدارس غواړي د دوی نه د تولیدي سکتور په شکل باندې کار واخلي ځکه چې نور نه غواړي چې نور نه لینا خام ماده راټول کړي په چین کې تولید وکړي او بیا بیرته صادر کړي دوی غواړي د بیلابلو نقطو کې افریقا کې غواړي پنګه چونه وکړي او ماغل د تولید وکړي بیا بیرته د افریقا نه نور نه لړی ته صادرات وکړي نو هم دا دی چې تاسو هم د اوس پاکستان ته لاړ شئ د پاکستان لوی خارونو کې تاسو ګورئ چې چینایان هتاه دکانداري کوي هم دا راز کله چې تاسو افریقا ته لاړ شئ تاسو د افریقا په میدانونو کې ښکته شئ هغه وادونه چې چین سره نږدې دي نو هغه د چینایان فعال دي هم د غوس برحاله بیلابلو پروژو کې کار کوي نو هغه څه چې امریکا یې په تشویش کړی دا هم دا چې د چین اقتصادي نفوذ ورسره بل زیاتېږي په دې برخه کې یو مهمه نقطه دا ده چې چین لګیا د بیلابلو وادونو ته پورونه ورکړي په میلیارډونو ډالرو پورونه ورکړي نو کله چې یو هیواد بل هیواد ته پور ورکړي نو طبي خبر ده هغه هغه وزن چې اقتصادي نگاه په خپل بخو ولاړ نه دي طبي خبره چې هغه د پور بیرته نشي ورکولای کوي افریقایي
هیواد ته د بند جوړولو لپاره لس میلیارډ ډالر ورکړي، خو بیرته دا پور نشي ګرځولی، نو بیا مجبوره ده چې هر څوک چې چین ورته وایي بیا مجبوره ده چې خپل امکانات خپل منابع د چین په لاس کې ده، چې دا ورځ تر بلې د چین د غزونو او د چین اقتصادي نفوذ.
رحیم صاحب، یو مسله په 2019 کال کې کله چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت بحث رامنځته شو، چین ویټو کړ او دلیل دا ویل ک چیرته امریکا دا د عملاً د سی پیک په خلاف باندې ضد کارونه وای کوي. همدا ډول په افغانستان کې هغه لوی پروژې چې چین ګټلې دي لکه د میساینا کار شو، د حجیګا کان شو، دواړو مخه نیول شوې ده چې دغه استخراج وشي. په داسې یو اقتصادي ټکر کې د چین دا بی اعتباری پر امریکا باندې چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، څومره د افغانستان سولې ته ځان رسول شي، او تر خوای د چین هغه د لوی سرمایه ګزاریانو برخه چې غواړي په افغانستان کې کی مخه نیسي. اوس په چین کې، په افغانستان کې د چین ډیر لوی اقتصادي پروژه موږ نشو تر سره کولای، ما په پاکستان کې ښکار سپیک خودلې شو، تر خوای هغه د عملاً سور از وړاندې دا غوي د نوې ټکنالوژیک معیارونو پر اساس باندې برابر ملي بسونو پروژه و پرانستل شو. فکر کوي یو ستونزه چې امریکا چین پر امریکا باندې به اعتبار کړل چې په افغانستان کې سول نه راځي، له همدې کبله په شاکیږي او د لوی اقتصادي پروژو د تمویل لپاره ځړ نه کوي.
ګوري هغه څه چې د چین لومړیتوب دی، هغه هم دا دی چې خپل تجارت لپاره لار پیدا کړي. دا غو لپاره یو لار خو دوی د پاکستان نه وویستله چې سی پیک سره د مخالفت د امریکا یوازینی علت هم دا و چې هغه دام چې امریکا ورته په سویلي چین کې خوده شو، اوس یې نشي خوده، ځکه دوی بدیله لاره پیدا کړله. بله لاره دوی مرکزي آسیا نه وباسي. که چېرې افغانستان کې بې ثباتي، که چېرې افغانستان کې سوله نه وي، نو بیا چین هیڅکله نشي کولی چې دا زیربناوې، تجارتي زیربناوې دوی هلته شروع کړي، دوی هلته درنې پانګې اچونې وکړي. ګوري دا تنا د پاکستان موضوع نه ده. په ایران سره چین 400 میلیارډ ډالرو قرارداد کړی چې په هغه کې بیلابیل برخې دي. دا قرارداد یو برخه دا ده چې ځکه په ایران کې او په دې بندرونو کې پر پانګه چونه کوم، دا 400 میلیارډ ډالر، نو د دې لپاره د دې امنیت به څوک نشي. نو داغه لپاره اړینه ده چې د چین عسکر راشي. دا په دې معنی چې 400 میلیارډ ډالر یې پانګه چونه وکړي، ورسره خپل عسکر ایران ته راښکته کړي. نو کچیر افغانستان کې بے ثباتی د چین دغه سرمایه گزاریانو ته هر وخت زیان رسیدای شي، ځکه افغانستان هغه ستراتیژیک نقطه ده چې یو خواته پاکستان، بل خواته مرکزی آسیا، بل خواته ایران زیان منولای شي، چې دا د چین هغه اقتصادي غزاون او هغه ټول خوبونه چې دي هغه په خطر کې دي. چین مستقیما په افغانستان کې شاید دومره ګټې ونه لري، خو دا د افغانستان بے ثباتی له وجې نه د دوی هغه
سیمایي ګټې ځان کېږي.
بالکل هغه ځان نو خیر سره
ډیر مننه رحیم صاحب. ان شاء الله بیا راګرځم. همدار صاحب، که په یاد دی په 2019 کال کې صنعت په وینا کې ترامپ یو خبره واضح وکړه، د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې عسکر زموږ وري، خلوی پروژوی د نور هیوادونه وړي. یو هدف دغلته روخانه دا واخیستل شو چې چین یې هدف و، چې لوی مهم دوه قراردادونه یې د معدنو په افغانستان کې اخیستي وو. اوس د افغانستان په سوله کې د امریکا او چین دا ډول ټکر روان د سولې بهیر څومره له زیان سره مخامخ کولی شي؟
غیرمن صاحب، مسله دا ده چې په دې تیرو 6 کلونو کې موږ ولت واردلو چې په افغانستان کې داسې یو قوي مرکزي حکومت ولرو چې د سیمې د هیوادونو، د همسایه هیوادونو او د نړۍ د لویو طاقتونو ګټې، هغه متضادې ګټې چې دي، هغه موږ په ښه توګه مدیریت کړو. نو په دې اساس باندې د نړۍ لوی قدرتونه، د سیمې قدرتونه او زموږ همسایه هیوادونه تر ډېر راته پورې کوښښ کوي چې زموږ دغه د ضعف د نقطې نه استفاده وکړي. تر دې ورآخوا نورې خبرې هم د افغانستان په مسایلو کې کړي دي، او خپل تګلارې چې د افغانستان په اړه باندې په دې تیرو تقریبا 6 کلونو کې د سولاتیا درجې د تګلارې چې دا تغییر شوې ده. نو په دې اساس باندې هغوی د خپلو ګټو او د خپلو منافعو په اساس باندې تصمیمونه نیسي او داسې خبرې کوي. خو زما نظر دا دی چې کومه په راتلونکي کې، لکه رحیم صاحب چې اشاره ورته وکړله، اوس چین کوښښ کوي چې د امریکا سره په اقتصادي بورد کې د رقابت
په اساس باندې په ټول نړۍ کې دغه مارکیټ خپل کې دا افریقا د کم که استرالیا ده که امریکا ده که آسیا ده که نوری وچی دی دی طولو که دی کوخخ کهوی چه امریکا تا پا اقتصادی لحاظ باندی ما تاور که او چین اغا اقتصادی لحاظ باندی مارکیت خوزه کی و پا دی اساس باندی ترامپ دو دریم زده دا خبره او کرده چه دوی لمری تو بیا دوی لمری دخمن پا نره که چه دی اغا چین دی نو دی چین مخوا پا طولو زینو کی نیسی چین پا کور دا نمه هم مشکلات دی ده تایوان مساله ده ده هنگکانگ مساله ده ده غوریانو مساله ده ده تیبت مساله ده نو په دې اساس باندې هم ځینې مشکلات په کور دننه لري چې امریکا کولی شي د دې نه استفاده وکړي یا د خل هلته په کور دننه څه مشکلات ورته جوړ کړي. د غوریانو مسله ده په نړیواله سطحه باندې اوس امریکا دا موضوع ډېره راپورته کړې ده او چین تر فشار لاندې نیسي او یوه ویره د چین په تیر کې د طالبانو د رژیم پر مهال باندې دغه وه چې که چېرته دلته یو اسلامي راډیکال حکومت په افغانستان کې جوړېږي نو بیا به هغه د چین د غوریانو سره د سینګیان د مسلمانانو سره به مرسته کوي او هلته به نارامي زیاتوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم په دې وروستیو کې او هغه ډار چې پاکستان چین
فکر کوم چین تر واده پوری خاطر جمع شوی دی. بحث چې مطرح کیږي عملا خدا په بحثونو کې دا هم مطرح ده چې د افغانستان د خاورې نه کسول امراضي د بل هیواد په ګټه باندې استفاده نه کیږي. د دې نه هدف دا نه دی چې خدای مکړه د افغانستان له خاورې پر چین باندې میزایل امریکا توغی. بحث له دې شاید دا واوسیږي چې هغه افراطیزم فکریا د افغانستان له خاورې نه هغه فکر چې د چین پر ضد باندې یا د چین د ګټو پر ضد باندې راتم ویلیږي یا پیدا کیږي چین لدغه نسومره په ویره ده چې حد اقل نه غواړي په یو ډول باندې اظهار وکي یا هم عملا رقم میدان ته راوډانګي یا په پټ یو بل ډول باندې غواړي دلته تخریب وکي.
خطر ډیر ده پوری چین په دې اړه باندې اندېښمن وو چې کېدای شي د افغانستان د لارې نه په منطقه کې د ځینو نورو افراطي ډلو نه په استفادې سره لوی قدرتونه په ځانګړې توګه امریکا دوی ته مشکلات جوړ کړي. په همدې اساس باندې هم و چې کله چې داعش په افغانستان کې را پیدا شو د دې سره طالبانو مبارزه وکړله. تر هغې وروسته بیا د سیمې ځینې هېوادونه روسیا چین او ایران چې دوی د طالبانو سره نږدې شول خپلې مرستې نظامي او سیاسي او ډیپلوماتیکې مرستې ورسره زیاتې کړې د طالبانو سره. دوی ویلي چې دا داسې یو وارداتي پروژه ده کېدای شي چې د سیمې د نورو هېوادونو د بې ثباته کولو تر څنګ لکه منځنۍ آسیا چې روسیا ورسره تشویش درلوده همداسې ایران او پخپله چین. نو د دې دپاره تر ډېره حده پورې چین کوښښ وکړه چې خپل ارتباطات د پاکستان سره او د طالبانو سره ګړندي کړي او پخپلو هغه اړیکو باندې له سره غور وکړي او طالبان را وغواړي بیجنګ ته او د هغوی سره خبرې وکړي او په زمین کې د هغوی سره مرستې وکړي. نو داسې یوه ویره دلته موجوده وه. خبره دا ده چې لوی قدرتونه چې کله دا هژمونی سیاست چې دوی لري یعنی په چې کله خپل سیاست ته توصیه ورکوي په مختلفو برخو کې په دې کې بیا دې ته نه ګوري چې دوی د څه شنه استفاده کوي یا دوی ته بین المللي ارزښتونه څه شی دي خو بشري ارزښتونه څه شی دي
یا د بل هیواد ګټې ورته څه دي
د بل هیواد ګټې ورته څه دي یا بشر څومره زیانمن کیږي. په دې تیرو سلو کلونو کې دا د ساړه جنگ پر مهال باندې کتا سو وګوري مختلفو هیوادونو د یو بل د تضیف کولو د پاره راډیکالې تروریستي ډلې سره جوړې کړلې تر څو پورې یو بل په دې باندې وځوي. نو هغه تشویش تر اوسه پورې شته. زه فکر کوم چې چین د دې نه یې هم په تشویش کې وو او اوس چې تر یو حده پورې دا خبره دې ته رسېدلې ده چې ګواکې طالبانو ته یو څه واک او قدرت ورکړل شي او طالبان دغسې یو ژمنه کړې ده چې دوی به د راډیکالو او د هغه ډلو سره چې هغوی د افغانستان د جغرافیې نه بهر فکر لري د هغې سره به ملاتړ نه کوي. زه فکر کوم چې د چین علاقمندي د طالبانو سره لږ ډېره شوې
ده. چین به حتماً په افغانستان کې د ګټو د پاره دا فکر هم ولري. اوس که دلته یو تشه رامنځته کیږي د امریکا اقتصادي تشه، آیا چین حاضر دی چې د سولې د راتګ په بدل کې د افغانستان دغه اقتصادي تشه ډکه کړي؟
ګوري که موږ وګورو د افغانستان بې ثباتۍ تر ټولو لوی خطر څنګه مې چې مخکې تاسو ویل هغه
چین ته رسیږي. دوهم موضوع دلته دا ده چې کله دلته تشر ډکیږي، د تشر ډکولو څو لارې دي. یو لاره دا ده چې د خلکو محرومیت باید لرې شي، د اقتصادي پراختیا رامنځته شي. نو هغه څه چې چین ورته آماده ده، هغه دا ده چې دوی غواړي چې په افغانستان کې پانګه چونه وکړي او په خپلو لویو پروژو کې راګرځي. مثلا چین هم دغه اوس پلان لري چې د کومه ریل پټلۍ چې مزار شریف کې غځول شوې ده، دا تورخم سره وصل کړي. چین هم دغه اوس علاقه لري چې د مرکزي آسیا د نفتو ګازو خپل تجارت د قندهار او هلمند له لارې نه ګواده بندر سره وصل کړي. نو هغه څه چې چین په پلان کې لري، هغه هم دا دی چې کشیر دلته تشه راځي، دا مجبوره ده چې زر تر زره دا تشه ډکه کړي. ولې؟ ځکه چې باور دا دی چې هغه څه چې د بې ثباتۍ او د جګړې باعث کېدای شي، هغه اقتصادي ستونزې هم دي. که موږ وګورو د چین د ډېر تشویش چې افغانستان ته دی، د هغې یو بل اړخ دا هم دی چې کله نویمې لسیزې په شروع کې د مرکزي آسیا هېوادونه خپلواکه شو، په هغه وخت کې چین په سړی جګړې کې د روسیې په خلاف تلل. خو چې کله مرکزی آسیا هېوادونه خپلواکه کېږي، د چین سره کېني، روسیې سره کېني او روسیې ته وایي چې نور به منځ ستاسي هغه څه چې خبرې وي هغه خلاص شوي. یوه موضوع به زموږ دایي چې نه به ستاسي خواته نه د بنسټپالو ډلو او افراطي ډلو ملاتړ کېږي، نه زموږ خواته، ځکه چې د چین په غرب کې شینجیانګ ایالت کې مسلمانان دي چې مرکزی آسیا هېوادونو سره عقیدوي نگاهنه، کلتوري نگاهنه ډېر مشترکات لري. نو بې له شکه هغه څه چې چین تشویش لري، هغه هم دا ده چې دغه بنسټپاله ډلې که چیرې دا د افغانستان نه انتقال شي مرکزی آسیا او مرکزی آسیا نه د چین غرب کې شینجیانګ ته ورسیږي، نو هغلته د چین د تیلو او د ګازو هغه لویې پروژې، لویې ذخیرې هم هغلته دي. بل د مرکزی آسیا هېوادونو نه د په زرهاو کیلومترو د نفتو او د ګازو نلیکې دي. نو که هر وخت دلته ګډوډي رامنځته کېږي، په هر دویمه درېمه ورځ به دغه نلیکې خلکو الوزولي. نو دا چې د چین لپاره دا ډېر اړینه ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات وي. همدا لامل دی چې کله د سی پیک بحث رامنځته کېږي او امریکا ورباندې فشار اچوي، چین غواړي چې دا پروسه لا زیاته تیزه کړي. حتی هغه څه چې د چین د پاکستان او د امریکا اړیکې خرابې کړي، یوه نقطه پکې د سی پیک نقطه وه چې امریکا نه غوښتل چې پاکستان دغه پروژه په چټکۍ سره مخې ودرې، خو بیا پاکستان ونه منله. همدا باعث چې د دې اړیکې خرابې شو. اوس د هغه تور رسیدل چې بیا IMF ته لاړه، IMF ته ورته قرض نه ورکو. کله چې د پاکستان اقتصاد ځپل کیږي، نو بیا امریکا پاکستان په دې پوهیږي چې بیل چین گزارنه کیږي. اوس که یو نقطه ده تاسو ته ووایم، هغه دا ده چې همدغه اوس د شی پاک پروژې باندې چې څومره کار روان و، تقریبا په ټپه ولاړ دی د امریکا په خواخه، چې دا دې موضوع د چین او د پاکستان اړیکې هم خرابې کړي دي.
د پاکستان او د چین اړیکو بیا د افغانستان او طالبانو سره د فشار د خبرونه وخت مې واځي سلور دقیق پات دی، ډیرو ګډ بحث دی. البته لیوالتیا وا او د چې دا بحثونه وګد شي، خو په دې سلور دقیق غواړم د پاکستان پر موضوع تاسو دواړه را سره نظر شریک کړئ. البته د چین او طالبانو او پاکستان هم در څه وسک د چین سره د پاکستان اړیکو مطالعه کریم سه ورته اشاره وکړي، ډیره جوړې دي، له اقتصادي اړخه او بیا له ټولنی زړخه او بیا له هر بحث نه چې ورته ګوري ډیره سره نګدي شوی دي. وس کچې د دونه سره ډیره زیاتې اړیکې نږدې کولای شي، بیا پر طالبانو باندې فشار د چین څومره حد اقل مسلط کولای شي چې افغانستان په سوله کې یا سر خوږی جوړ کی یا حد اقل زمينه د سوله مساعده شي.
زه فکر نه کوم چې چین دی مستقیم په افغانستان کې د مداخله کوم فکر ولري. راتلون کې د پاره بالکل د منطقي پلاس کې د نیول د پاره د افغانستان د چین یو پلان شته دی، لیکن دومره زر هم نه دی ځنی غواړي چې د منطقي ځنې وادونه په افغانستان کې ولول بيږي تر هغه وروسته اخري درجه ته هغه اخري برخه ته بدوي راشي. اوس د چین او د پاکستان کومې اړیکې چې دي، هغه د منطقي د قدرتونو په سطح باندې باید مطالعه شي.
اوس همدار صاحب کچیرته په چین فشار راوړي پر پاکستان باندې او د پاکستان اړیکې له طالبانو سره، چین له طالبانو سره ډول ګرځي په افغانستان کې بیا اخیستل شي؟
زه فکر کوم چې تر ډېر هغه پوری چین د پاکستان لکړکۍ نه افغانستان ته په دې تیرو تقریبا 300 کلونو کې راکتلی وو، د خاص مستقیم اړیکې هم کدرلودلې نو د پاکستان د اسټابلیشمنت او د پاکستان د خاص مشاورینو نه په اجازه سره د وس په مشورې سره په افغانستان کې خپل کارونه کړی دي. زه فکر کوم کوم تغیر چې پر راتلونکي کې را روان دی هغه به چین د پاکستان سره مل وي د طالبانو په اړه باندې. هر تغیر چې راځي د پاکستان چې د طالبانو په اړه باندې هر نظر لري تر ډېر هدا پورې باغه د چین ملاتړ ورسره وي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو په اړه باندې به د چین او د پاکستان تر مابین د نظر اختلاف وي.
ډېره مننه صاحب.
پاکستان په منطقه کې او د نړۍ په سطح باندې داسې ډیپلوماټان لري چې تر ډېر هدا پورې خلکو ته سلام کولی شي چې د دې ګټو باید
ډیره منام در صاحب. رحیم صاحب که بحث راون غواړو څه ډول د افغانستان دلته حکومت بهرنۍ پالیسي او پټوله کې دولت زوایم د افغانستان سوله د امریکا او چین د اقتصادي جګړې نه ژغورلی شي؟
د دې چې موږ خو همیشه ډیره ضعیفه خارجي پالیسی درلودله تر څو چې تاسو بهرنۍ پالیسی تاسو منظم نه وي تاسو به تل هم د نړیوالو لوبو کې او نړیوالو لوبغاړو په منځ کې ځپل کیږي. په افغانستان کې ډیره مهمه ده چې کله موږ چین سره د امریکا د وتو یا د دغه د اسکرو کومو بحث کو دلته ډیر اړین ده چې موږ زمونږ بهرنۍ پالیسی ډیره واضح هي. مثلا ایران سره موږ دا غدان نه سولرو د پردې پر مخیا پردې ترشا چې امریکا نن له کسبا د شاید لاس خو موږ تاسو یو هم دار چین سره چین ته موږ دا قناعت ورکو چې موږ کولای شو په وګد محل کې هغه اقتصادي برنامه چې چین لري دا غ په ژغورلو کې او هغه خوندې ساتلو په برخه کې مهم رول ولري. همدار پاکستان سره هم موږ خپل اړیکې جوړې کو او یو انډول جوړ کو. نو په ترڅو چې موږ دا انډول جوړ نو کو د دې لپاره ډیر زمنګ لپاره ډیر ستونزمنه چې په دې لوی سیاستونو کې موږ خپل ګټه ترلاسه کو. بیا به هم د تاریخ په څیر خلک به خپل ګټه تیر تر لاسه کوي او افغانان به د ورځ په پای کې
بایلونکي
نو اړینه ده چې موږ ډیر واضح خارجي پالیسی ولرو د راتلونکو وضعیتونو لپاره ځان چمتو کوو.
ډیر زیات مننه ل خپل دواړو ملمنو شفیق همدرد نړیوالو اړیکو کارپو او همدا ډول شعیب رهیب د نړیوالو اړیکو په کارپو او د اقتصاد متخصص. لتا سي درنو اوریدونکو هم مننه. بحث مو پایته ورسید.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت ته چکرې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
داد کمزا لم للاس چ ظلمونو کی مشفید او وطن مو جوڑ ما تم دے تور تمونو کی مشفید داد کمزا لم للاس ظلمونو کی مشفید ترخیشی گران وطن را
حال معشرت حاجت نشت يا مكون مش بيدي بعدكم زار لم لا ناس تظلمون مش بيدي Chego já